یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم و بری چې د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمینه تهران ته ورسید. دا چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو اړیکې پر کوم لور لاړې شي په دې اړه بیا وروستیو پیښو ته په پام سره چې په ایران کې راپورته شوي د چارو لیو کارپوس رغږېږي او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په برازیل کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 50,000 ته ورسید. خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرچکی. د خوست امنیتي چارواکي وایي د خوست مساخیلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال 13 تنه وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. د نورستان د والي د موټرو پر کاروان نن په سروبي کې وسلوال برید وشو او د برتانیا ریډنګ ښار ته نږدې یو کس د چړې په واسطه درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د خوست امنیتي چارواکي وایي 13 تنه وسلوال پرون وروسته له هغه ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې د خوست مساخیلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قلوردو د رسنیو مسؤول امل خان مومند نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبل هغه مهال واوښته چې پر افغان ځواکونو یې حمله وکړې.
د یاد لارې د پرانستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بیلابیل سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک برګون په پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي چې په ټوله کې ویلای شو چې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان شوي.
لخوست د خوست له مرکز څخه مساخیلو ولسوالۍ ته غځېدلی خاملار چې د زوړ کوټ ګبرمنګل او د جانخیلو ولسوالۍ خلک تګ راتګ پرې کوي. په څونډي کلي سیمه کې په بمونو او الوځول شوی او له څو ورځو راهیسې بنده وه. تر اوسه کومې وسلوالۍ ډلې د دې سړک د ویجاړولو او له افغان ځواکونو سره د نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شاهین قلوردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او د دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی چې د وسلوالو طالبانو یوې لویې ډلې تیره شپه ناوخته د چاربولک ولسوالۍ د بر تیمورک سیمې پر پوستې حمله وکړه خو افغان ځواکونو د حمله شنډه کړه. په بیان کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د نورستان د والي د موټرو پر کاروان د وسلوالو لخوا برید شوی چې د والي یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل له کابل څخه د جلال آباد پر لویه لار روان و چې د سروبي ولسوالۍ په ماڼو سیمه کې وسلوال برید پرې وشو. تر اوسه کومې وسلوالۍ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. لازادای رادیو خبرونه اوري. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک کې یو کس د چړې په واسطه برید کړی، درې کسان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو نن وویل چې د سیمې یو 25 کلن سړی د پیښې په ساحه کې د دې حملې په شک نیول شوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې د تروریزم ضد ځواکونه د پیښې ساحې ته رسېدلي خو پولیس وایي چې دوی دا پیښه تروریستي نه ګڼي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پیښې له زیانمنو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مارچ میاشتې وروسته خپله لومړۍ پراخه غونډه پرون د اوکلاهوما ایالت په تولسا ښار کې جوړه کړه. ټرمپ د کرونا وایروس له محدودیتونو وروسته هڅه کوي چې بیا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره خپل کمپاین تنظیم کړي. دا پراخه غونډه د کرونا د سرایت له اندېښنو سره سره په اوکلاهوما ایالت کې چې د دې ناروغۍ تازه پیښې په دې وروستیو کې پکې زیاتې شوې دي جوړه شوه. ښاغلي ټرمپ په خپلو څرګندونو کې ډاډ ورکړ چې سیال کاندید جو بایدن ته به چې ده د خوبولي خطاب ورته وکړ ماتې ورکړي. ټرمپ بایدن یو کین اړخی رادیکال بېچاره ګوډاګی وبل. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات په نومبر میاشت کې کیږي. او په برازیل کې نن یک شنبه په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر له 500 زرو واوخت. د جنوبی امریکا د هیواد چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کوي په دې وباد څخه باندې 1 میلیون کسانو اخته کېدل تایید کړي دي. د برازیل د روغتیا وزارت وایي یوازې پرون 1022 کسان د دې ناروغي له کبله مړه شوي دي. په برازیل کې چې 211 میلیون وګړي لري د کووید 19 ناروغي لمړنۍ پیښه د روان 2000 کال د فبروري په شپږویشتمه نیټه ثبت شوې وه. یو شمیر روغتیایي چارواکي او متخصصان وایي چې په برازیل کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر ښایي تر هغې اندازې چې چارواکي په رسمي ډول اعلانوي څو ځلې زیاتوي. دا و خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
له اهم تکلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنې تهران ته ورسېد.
موږ دوه ډېرې بدې حادثې لرلې. زموږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجه نه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پیګیري وشي.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د لاتینې امریکا په برازیل کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 500 ته ورسېد. او د نور بس د ازادي راډیو اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام پسله شر 15 په صافه او وزي اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی یو پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنې تهران ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل حنیف اتمر سره په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو شمېر استازي هم شامل دي. د دې وزارت د مرستیال ویان حامد تهذیب په وینا افغان پلاوی بل ایرانی چارواکو سره د وروستیو پیښو په ګډون چې له امله یو شمېر افغانان ووژل شول پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې لمیشتو افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به په تهران کې له ایرانی چارواکو سره د وروستیو پیښو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
حیات ولی رتبه جمهور اسلامی افغانستان بریاست
دی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایرانی لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې د روان کال د سور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډې پولیس سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو په زور اړ کړي وو د هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له امله یې 12 افغانان ووژل شول، 12 له اوبو ژوندي ووتل او د 12 نورو مړی ژوندی لا هم نه دی معلوم. که څه هم د ایران د وسلوالو ځواکونو د قضایي سازمان رئیس حجت الاسلام بهرامي په دې پیښه کې د ایراني سرتیرو لاس لرل رد کړي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بهرامي څرګندونې رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یاده پیښه د افغان حکومت لخوا په دقت څېړل شوې ده او په دې اړه د څېړنو پر مهال اسناد کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي مرستیال د سفر پر مهال له هغه سره شریک شوي هم دي. لدی پیخی وروسته د ایران په یزد ښار کې د ایرانی پولیسو په ډزو کې د یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمی کېدو او تر هغې وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو ښارونو کې وشوي د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14 په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړ. د ایران دولتي خبری اژانس وویل چې له ښاغلي لیوال نه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل شوي وو چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماټیک دفترونه تخریب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه ایران ته لتللي پلاوی غواړي چې باید یاد هیواد سره هلته د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه جدي بحثونه وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان باید د دغه پلاوی سفر یو روښانه پایله ولري.
زموږ د ولسی جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجه نه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیری وشي او بیرته له سفر شي، اتمر صاحب راستنیږي او له ځان سره راسته راوړنه ولري. ولسی جرګه هم دا مسله جدي تعقیبوي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم ویلي له هغو کډوالو افغانانو سره ولاړ دي چې په ایران کې زیاتې ورسره شوې شکنجه شوي او وژل شوي دي. د امریکا سفارت پرون د جون په 14 پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالات به سږ کال 13 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته د کډوالو او نورو بېوسه افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي.
و موږ دلته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر دی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمینه تهران ته رسیدلی دی. له کابل د کابل پوهنتون د استاد عزت الله پیژند هم د شبر راسره وصل دی. پیژند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه کور دان سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو د نو اوریدونکو ته.
پیژن صاحب، حنیف اتمر په یو حساس وخت کې ایران ته سفر کوي. په ایران کې ورسته دو پیښو ډیر غبرګونونه راوپارول او د غرازی د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم یو څه اغیز کړی، اړیکې یو څه ترنګلې شوي. څه فکر کوئ چې د حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی به په دې سفر کې وکولی شي چې هغه وضعیت چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی یو څه نرم کړي، یو څه ښه کړي؟
زه امیدوارم چې حداقل دا ځل د سفر او د پلاوی چې ایران ته ځي نتیجه ورکړي او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې چې هغه د بشري حقونو او د ملي ګټو پر بنسټ باندې د ایران سره یې لري هغه منعکز کړي. که تاسو وګورئ د دې څخه مخکې هم ورته سفرونه شوي دي او پر بیلابیل موضوعاتو باندې، خصوصا په افغانستان په ایران کې د افغان کډوالو پر موضوعات باندې بحثونه کوي. دي خو کله چې سفر پای ته رسیدلې دي د هر څه د یخ پر مخ باندې پاتې شوي دي او تری تم شوي دي، نو اجاتل زما هیله به دا وي چې دا ځل د سفر یو مصومه نتیجه ورکړي او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې د ایران د حکومت او ادارې څخه لري هغه منعکس شي. دا وروستی پیښه چې په یز ښار په وسوله دا ډېره هنري وه او زړه بوژنونکې وه، نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیوالو بېلابېلو برخو کې، په د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د افغانستان د خلکو غوسه راوپاروله. او همدا اوس تاسو ګورئ چې په بېلابېلو هېوادونو کې لا مظاهرې روانې دي. پرون په پاریس کې د افغانستان د خلکو او د افغان کډوالو د خواڅخه دغه موضوع په برخه کې مظاهرې روانې دي. نو زه فکر کوم اوس د افغانستان خلک دې ته متوجه شوي دي چې نور دوی پر دغه ډیپلوماټیک چینلونو باندې زیات باور نه لري او خپل لاس په کار شوي دي.
خو البته پیژن صاحب،
دا مشکل دی خپل د خپل ځای ولاره حل کی.
بله، البته تاسو هم یادونه وکړه، خو دغه فشارونه چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې نه یوازې په افغانستان کې دیننه بلکې له افغانستان بهر د دغو پیښو په وړاندې افغانانو سخت عکس العملونه ښکاره کړل، مظاهرې وکړې، دغه فشارونه په خپل ذات فکر نه کوي چې پر لوړ پوړو افغان چارواکو به فشار راوړي چې دوی جدي دغه موضوعات تعقیب کړي. په تیر بیا د هریرود د سین پیخه چې تر اوسه پورې ولس مړي لا درک دي. افغان پلاوی څېړنه کړي، ایرانی پلاوی هم څېړنه کړي، خو د دواړو څېړنې سره ډېرې لري دي. ایرانی خوا نه مني هغه څېړنه چې د افغانستان لخوا شوې ده، او په دغه ترکیب کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي هم شامل دي، چې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د ملي امنیت د شورا یو پلاوی به خپلې څېړنې یو سی تهران ته او له هغوی سره به شریک کړي. فکر کوي چې دواړه خواوې به بالاخره یو ګډ دریس ته ورسیږي یا ګډ تفاهم ته د دواړو پیښو په ارتباط؟
دا څنګه کوم چې داسې ژر به ورسیږي، ځکه چې مقابل لوري یو داسې طرف دی چې هغه په عمل کې هغه څه چې وایي هغه نشي ثابت کولی او نه دي ثابت کړي تر اوسه پورې. د افغانستان خلک تر ډېره پورې د ایران په باره کې ښه نیت لري، او افغان کډوال چې هلته دي هغه نه په جرمونو کې لاس لري او نه تر ډېره پورې دوی هغه اصول او قوانین د کښ څخه پریاړي. خو دوی یو شمېر داسې سفیرانه اصول په دوی باندې وضع کوي چې هغه د بشري او انساني حقوقونو د چوکاټ څخه وتلي دي، او دوی تنګوي، او دوی په اکثره مواردو کې داسې یو حالت ته بیایي چې هغه دوی په تاوتریخوالي او په خشونت باندې لاس پورې کړي او د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو تر څو پورې چې په اصولو او په قوانینو کې تغیرات را نه شي، زه فکر نه کوم چې سمدستي دغه پلاوی او دغه ډول کتنې نتیجه ورکړي، ځکه چې نیت د مقابل لوري سم نه دی او باید په خپلو مقرراتو او په خپلو پالیسیو کې ژور بدلون
راوړي. وروستۍ پوښتنه، د مقابل لوري تاسو وایي ایران لوري نیت ښه نه دی، آیا ایران په داخل د افغانستان کې په حکومت کې دیننه فکر کوي چې خلک لري، سیاستوال لري چې هغوی د دوی ملاتړ کوي؟
بالکل سیاستوال لري، او هغه پر دا ډول پیښ باندې موږ یخل دغه وروستۍ مثال راوړلی شو چې کله د دوی یو په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ترهګر وژل کېږي، دوی ورته د ایران سفارت ته او هلته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي. خو کله چې د افغانستان د خلکو وینه په داخل د ایران کې تویږي، او عام او مظلوم خلک دي، او د هغو ږغ د دوی نه پورته کوي او حداقل یو بارون په خپله پاڼه باندې نه شي، نو دا دې معنا لري چې دلته په کافي اندازه دوی لابي کړې ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماټیکه دستګاه د عجز او تضرر له سیاست څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي، او تر څو چې دغه دوم ټکو ته د افغانستان د خوا څخه جدي پاملرنه نه شي او په دغه برخه کې پالیسي ته تغییر نه کړي، زما په نظر باندې دا ډول سفرونه به ډېر مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
یعنی ستاسو په نظر ډېر ګرم د افغانستان حکومت دی، نه د ایران دغه د ایراني چارواکو چلند چې له افغانانو سره کوي؟
زما په نظر باندې دواړه خواوې باید په خپلو او اصول او خپل کالسی کې تغیرات راولي. ډیر ګرام ځکه د افغانستان حکومت په چا غوښته د تزرو او د اوجز او د ساتيتي د پالیسي څخه نور کیږي، او په ځغړ د ټول مسایل د ایران حکومت سره د اړوندو مقامات سره شریکي او خپل دریز په او د خپل خلکو دفاع په ډیر ځغړ دا او په څرګند ټکو باندې وکي. دلته موږ چې کله د حقوقو غوښتنه کوو، موږ باید د تزرو د پالیسي څخه تیر شو، او هغه چې نړیوال او انساني حقوق د یو ملت لپاره ټاکلي دي، د هغو لپاره باید مبارزه وکړو او په کلکه دفاع ورڅخه وکړو، نه دا چې موږ زاري او تزرو وکړو.
ډیره مننه د کابل پوهنتون استاد عزت الله پیژن، ښاغلی پیژن. ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د یو پلاوی د سفر دا چې دا پلاوی به په دې سفر کې وکولی شي چې هغه اړیکې چې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې دي څو پیښو په ارتباط هغه بیرته سمې کړي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا لرې کړي. په دې اړه خپل نظر سره شریکو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو، او اوس به هم ناجیه صافی ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه اوروي.
افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په غبرګول میاشت کې د 300,000 ټنو زیات واردات ترسره شوي. د دغه وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته د توکو د لیږد بهیر هم روان دی. د نوموړي په وینا چې د 1999 کال په غبرګول میاشت کې تر 2,338 د توکو واګونونه په هرات، مزار شریف، تورغونډۍ او اخینی تمځایونو کې خالی او بار شوې دي. د ترانسپورت وزارت په وینا دغه واګونونو شاوخوا 320,000 ټنه مالونه هیواد ته وارد کړي چې یوازې 1,050,000 ټنه د غنمو، اوړو او غوړیو په ګډون خوراکي مواد جوړوي. د دغه خبره په پاتې موادو کې نفتی او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. که څه هم د کورونا بحران ځمکنی او هوایی ترانسپورت اغیزمن کړی، خو د اوسپنې پټلۍ له لارې هیواد ته د توکو واردات حتی د رخصتۍ په ورځو کې هم په عادي ډول دوام لري. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هڅه کوي چې له شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې هیواد ته د لومړنیو توکو په وارداتو کې خپل فعالیت په منظم ډول ترسره کړي. سږ کال د مزار شریف د بینډیو حاصلات 15,000 ټنو ته پورته شوي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست اعلان کړی چې د دوی ارزونې په ګوته کوي چې سږ کال د دغه ولایت د بینډیو حاصلات د پام وړ زیات شوي او دا به د بزګرانو له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست امیر زبیح الله جوبین وایي تیر کال د بلخ د بینډیو حاصلات 1,496 میټریک ټنو ته رسیدل. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست په وینا سږ کال د بینډیو حاصلات د تیر کال په پرتله نږدې 6% زیات شوي دي. بینډۍ د هیواد له هغو سبزیو یادیږي چې ډیر اخیستونکي لري او د مزار بینډۍ بیا د ښه خوند له امله ډیر اخیستونکي لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 910 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 4.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس مې ونړیواله موضوع د لاتین امریکا په برازیل کې د کورونا وایروس له کبله د امړو شو کسانو شمیر 50,000 ته ورسید. په دې هیواد کې چې د فبروري په پای کې د کورونا وایروس لومړنۍ پیښه ثبت شوې ده، رسمي شمیرو پر اساس اوس تر 1,000,000 زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي دي. متخصصین وایي چې په دې هیواد کې تر دې هم ډیر خلک په کورونا اخته دي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
برازیل په جنوبی امریکا کې لومړنی هیواد دی چې د کورونا وایرس له کبله په کې د مړینو شمیر 50,000 ته رسیږي او تر 1,000,000 زیات کسان په کې په دیو باخته شوي دي. د برازیل د روغتیا وزارت یوازې پرون په خپل هیواد کې د 1,022 تنو د مړینو اعلان وکړ. برازیل په لاتینا یا جنوبی امریکا کې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی. دغه هیواد د وګړو شمیر 211,000,000 ته رسیږي او د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د فبروري په 28 نیټه تایید کړه. د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 تنو واوښت. متخصصان وایي چې په برازیل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی، ځکه چې د ټیسټ یا ازمیښت وسایل هر ځای نشته. د برازیل پر شیر ارخی ولسمشر ایر بولسونارو د کورونا وایرس د بحران په وړاندې د اقداماتو په خاطر ډیر انتقادونه کیږي. د ټولنیز واټن بابیزه ګڼلی او هغه په دې خاطر چې د کار او روزګار مخنیسی تر وایرس خطرناک بللی دی. د دې هیواد په لسکونو ښارونو کې د روان جون په 11 سوداګریز مرکزونه بیرته پرانستل شو. اوست امریکا له متحده ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد د کورونا مثبت پیشي په برازیل کې ډيري سب شوې دي. په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یو لکو 0,000 745 تنه مړ شوې او 2,200,000 تنه پرې اخته شوې دي. خو په متحده ایالاتونو کې اوس د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی. د جان هاپکنز په هانتون پر اساس پرون شنبه پر لپسې لسمه ورځ وچې په دغه هیواد کې په کورونا تر 0,000 لږ کسان مړ شول. خو د امریکا په اکثرو ایالتونو کې د بندیزونو د لری کېدو او د کاروبار د بیا پیلېدو لکبله ویره ده چې د کرونا وایرس تخپرېدو دوهمه څپه خپره شي. روغتیایي چارواکي دا اندېښنه هم لري چې ممکن کرونا وایرس د هغو پراخو مظاهرو له لارې هم خپور شي چې د توکم پالنې پر ضد په وروستیو اونیو کې په امریکا کې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکلاهاما په تولسا کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د کرونا وایرس پر ضد د خپلو اقداماتو دفاع وکړه. د دا هم وویل چې هر څومره ډېر ټیسټونه چې اخیستل کېږي په هماغه اندازه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیات شمېر معلومی شي او د دې لپاره د له چارواکو غوښتي چې از میشتونه یو څه ورو کړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټی ان اف فوټ
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د
هغوی حکومت نه واره کې
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو او ریډیا د ونی وړ بولو چې نن د روغتیا په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او یو ساعت دوام کوي، بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایرس او د کووید 19 پر ناروغي خبرې کوو. دا چې د ناروغي د ناروغانو درملنه په څه ډول ده، د تشخیص مراکز زیات شوي نه دي شوي، او د مریضانو یا ناروغانو وضعیت څه ډول دی په دې اړه مو ډاکټران دې خبرونه ته رابللي. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو نه ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي، او اوس هم د کابل د نن ورځې چاپي خبرونه ته ناجیه صافی کتنه کړې ده.
8 صبح ورسپانې لیکلي وسلوال طالبان باید د سولې لپاره خپل ژمنتیا ثابت کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو 2 محدودو اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، داسې ښکاري چې وسلوال طالبان لا هم د سولې لپاره پریکنده دریز نه لري. د سرمقال لیکونکي په باور په دې وروستیو کې د سړک غاړې مین چاودنې دا په ګوته کوي چې د جګړې په شدت کې کمښت نه دی راغلی، بلکې یوازې بڼه یې بدله شوې ده. هشت صبح همدارنګ لیکي که چیرې وسلوال طالبان سولې ته تمایل ونښي، له هغې پرته به سوله ناممکنه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د طالب، داعش او ترهګریزو ډلو په جامو کې د پاکستان ملیشې د افغانستان په وړاندې مخامخ جګړه کې ښکېلې دي، او د نظام پر ضد وسلواله جګړه کې د پرمختیایي پروژو او بنسټیزو تاسیساتو په ورانولو لګیا دي. سرمقاله کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان 14 خطرناک جاسوسان نیولي چې په خبرې لیادو 14 تنو څخه ځینې ول 15 تر 20 کلونو افغانستان کې جاسوسي کوله، پټ اطلاعات ټولول او بیا معلومات له ځان سره پاکستان ته انتقالول. هیواد لیکي دا یوازې پاکستان نه دی، بلکې د ایران، روسیې او نورو مغرضو هیوادونو په شمول د هغوی جاسوسان او وسلوالي ملیشې په افغانستان کې د نظام او هیواد پر ضد جګړه کوي چې په خبرې له همدې عمله د سولې چارې ژر پایل نه شي ورکولی، او طالب ډله د اوربند او یا جګړې ختمولو واک او اختیار نه لري. او مسیر ورسپانې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړې ده. افغانستان پارلمان لري، وړاندې راغلي ولسمشر لګیا دی چې ځینې سرپرستان او کاندید وزیران وټاکي. ښکاري چې اصلا د ولسي جرګې په اړه فکر نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور نوي ګمارنې دردونکي دي. څوکۍ پر داسې کسانو وویشل کېږي چې د غلا او فساد مخینه لري، او آن ځینې په سرنوالۍ کې اوس هم دوسیې لري، او یا هم داسې دي چې نه زموږ پر ملي او رسمي ژبو پوهیږي، او نه هم زموږ له فرهنګ، ارزښتونو او واقعیتونو او جغرافیې سره آشنایي لري. مسیر ورسپانه لیکي اوس د دې ویره هم شته چې همدا ډول خلک به ولسي جرګې ته ورسي، او هلته به وکیلان د فساد یا بې پروایۍ او سیاسي لاملونو له امله د باور رایې ورکوي. مسیر ورسپانې دغه شان لیکلي د دې مسایلو ترڅنګ د سولې او جګړې په ګډون د افغانستان په مهمو او لویو مسایلو کې د ولسي جرګې نه غږ شته او نه هم دریز. ولسي جرګه داسې ده لکه چې دا مسایل هیڅ په دوی پورې اړه نه لري، او بیا هم وکیلان په خپلو سوداګریزو او نورو معاملو بوخت دي.
کابل چاپی خبرونه ته کتنه او ازادي رادیو او ری دغه خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې ازادي رادیو نور بسته اونې ز خبرونه مهیروي په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې احمد کل سړی تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز به باوروي
د خوست امنیتی چارواکی وای اتلس تنه وسلوال پرون ورسته له هغه وژل شول چې پر افغان ځواکونو د خوست مساخلو د لوی لارې د بیارغونې پر مهال برید وکړ. شاهین قلوردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او د درویو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم د موټرو پر کاروان نن د وسلوالو لخوا په سروبي کې برید وشو چې د والی یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک یو کس د چړې په واسطه برید کړی، درې کسان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیس ویلي دي چې دا پیښه تروریستي نه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مارچ میاشتې وروسته په خپله لومړۍ پراخه غونډه کې پرون د اوکلاهوما ایالت په تولسا ښار کې د کمپاین غونډه جوړه کړه. او په برازیل کې نن یکشنبه په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر له 500 واوښت.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو ښارونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو او د غراز د کرنتین له پیل سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکوونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکوونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان میده که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادند. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه میتن که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت جنابدار محترم شما. سلامت باشین آقای عبدالله. خدمت همکارانتان هم تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطینه نشاندهندی چی است؟
بله حدود دو ماه میشه که همین موضوع قرنطینه است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران نیز در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار و فعالیت های خود که اطلاع رسانی و بسیار و شکل درست و خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسیدی یک رسانه که ما بررسی ها را قسم فنی و مستقیش انجام داده حدود 200 تن از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد محدودی از خبرنگاران مردم بودن در اثر همین طرف یک تعداد بیکار شدن در خانه نشین شدن و یک تعداد فعالیتشان پیش میبرن.
درست، اگر موقعیت تان را کم را تغییر بتین خانم کریمی صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای ما دارید؟
بله درست، بله بفرمایید. درست است، بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مردم شامل از این میباشه. خب بیشتر
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشه، ان شاء الله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره به خانم کریمی وصل شویم، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060 11. شماره بعدی است 07920350540. بلی د آزادی رادیو درنو اوریدونکو کولای شي لدیش میروت څخه استفاده لخبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه لمیلمنی څخه خپل پښتنې مطرح کړي. د مخبرونه موضوع مخکې ما شریک کړه چې ځینی د رسنیو ځینو خزینه کارکونکو د قرنټین پر مهال خپل دندې لاس ور کړی دي. بلی خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بلی خانم کریمی بفرمایئ.
د صحبت تو ټکنیکی د شبکو بود دوست مو بررسی را که داشتیم موجود دوست خبرنگارای زن در طول امی دوره قرنطینه اینا خانه‌نشین رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد بدون معاش پرداخت معاش کار میکنن، یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطینه و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا برای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی هایی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان‌ها و شفاخانه ها جایی که برای امی خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن. در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست. خانم کریمی اگر ابتدا بیایم بالای شما، چون بالای مشکلات از اونا میایم صحبت میکنیم. شما بله. گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو هم در 20 ولایت که انجام دادین.
بله.
دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطینه بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطینه هم در این اواخر هم مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین.
درست.
نهادهای فامی خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها حمایت کنن. اونام گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه هستیم. نهادهای بین الملل هم نتونسته که نهادهای حامی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها را مستقیم کمک کنه. ناز حکومت هم خواسته داشت، حکومت هم در یک مشکلات و با دوستر دیگر قرار داشت. وقتی با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندان دولتی داریم که نام ماش تقاضا میکنم.
درست.
مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همین چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتین که بررسی را که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون از دست دادن، اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی میبینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیط کار کنن که چی بوده، و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم، مردم سپرده شده کلا کار فعالیت رسانه‌ای انجام بدن. تعداد خانم ها در نخست گفته شدن خانم ها بیشتر نسبت به مردم زودتر به ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یک تعداد دیگه از اینا کودکایی داشتن، طفلایی داشتن که اینا مسئولیت از اونا را به دلایل مختلف خانم ها به اصطلاح گوشه‌نشین شدن یا خاله‌نشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه‌هایی که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم ها در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکردن، چون یک گزارش تهیه میکنن و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده. به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن، خانم ها رو خانه نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته، بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که تا دیروز اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا قدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونها چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه‌ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
بله ما با دولت به تماس شدیم، قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن، ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن، ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نهادها را همیشه با اونا با تماس هستیم، ناراحت پیدا میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیدیم. حتی اونا میگن که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستکش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که تواناییش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی ها را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خود خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که به تعداد 170 تن از خبرنگارا متضرر شده بودن، خلوت کنیم با اونا که خانه‌نشین شدن و کمک میکنیم خانما. و تعداد دیگه هم گفت ما کمک، اما قبول کنه که ما تقریبا ماه سوم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک های چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای حامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما روپیه
درست. از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش‌ها و شهروندای ملکی کشور، عادی کشور، که اینا عموم مقدار را می‌پرداختن یا در بخش نان و یا در بخش مواد ارتزاقی و دیگه. در بخش 170 خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، ای از مو بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده یا چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبال کارم تا حالا رو نکردیم، با وجود که دو ماه میگذره، بیشتر از دو ماه. ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل داکترا در خط مقدمه اطلاع دهی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا به کرونا مصاب شدن، اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری، تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از ما بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا ماسک و دستکش کمک به خبرنگارا نشده، چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودیم که اونا مثلا با کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما از نهاد خود ما گفتیم ما هم بایدان همکاری و کمک میکنیم، ما از دیگه نهادا کدام اطلاعیت نگرفتیم که به اینا یک
بله دقیقاً. در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دچار بیماری و ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبت های داشتیم با اونا، گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتونیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتونیم در حیث تداوی دان، اونا اعداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشان گفتن تقاضا کردن که نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن، اعدادی که میخواستن ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیرهاشون بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم حال ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمی را مثلا به ایسی تداویشون کمک کنیم.
درست. خانم کریمی بسیار تشکر، با شما بر میگردیم. حالا میریم سوالات شنونده های عزیز را میگیریم. دازه در یادو را نو بریدون که لکه مخی چی ما در خبروان موضوع لطاس سر شریک کرده، در قرنطین در کرونا ویروس در خبری دول عمله، در قرنطین په وقت که یو زیاد شمیر خبریالانو، البته خزینه خبریالانو خپل دندی لاس ور کړی. نن په دې موضوع باندې ل اغلی محبوبه کریمی سر خبری که تاسو کولای شئ ما مخ کې شمیره
شریک کړی به هم تکراروم تاسو کول شي لدیش میرو څخه استفاده خپل پښتنې مطرح کړی د خبرونه سره داړي کشمیری دی 0 او یا 15 0 شپته یولس بل شمیره ده 0 22 0 15 30 بلې اوریدونکې لرو اورو څوک دی لکوم ځخاړي کني ولې بلې السلام علیکم بلې السلام علیکم ساده مرام شنوین
بلې السلام علیکم اور تاسو تاسو جناب ساغلی ملمنی ته سلامونه
وعلیکم
السلام خپل وار سره زام یو خبرنگارم لکوات واکنن تاسو خپل محمد نیم خپلواک مول بزنګران
ضرورت بلې خپلواک روپ خیر علی
دا فرا ولایت در سره باندې
مهرباني
واکنن دلته موسیقي څنګه وینئ چې په دې رسنی کې ځینې خبرنگارانو خپل دندې د لاس اور کې اول ز سره هم د کرنټین عمل څخه خپل وظیفه ځکه د یو څو وخت لپاره د لاس اور کې ځکه د ډټ ورګرزم چې دا کرنټینونه مدد شي ان شاء الله دا د ورځې ان شاء الله بیا بامور کړ او ځینو ته هم دا پاتې شي خبرنگار سره باید سره لاس ونی چې واکنم خبرنگار سره مشکلاتونه ستا او باور وکړه دغه وسم د اقتصادي نه مشکلاتونه سره لاس ګریوانم
بیا هم
وینم زه بیا خپل دندې ته ورګردم څه به کړم څه نه
تاسو ته هغه مالی امتیازات تاسو وسم درکول کی کنه قطه شوی تاسو په بیکاری پوښ کی
باور وکړه بالکل ګرانډ اورور پښونه هم را باندې کته کړی دی ځکه زه په یو شخصي رسنی کې کار کوم نو نو زه پخې ځکه وو چې ماشين هم را باندې کټ کړی دی لا بیا هم زوایم زه تاسو ته څه دغه د کورونا لپاره مرز خزان بچکو او بیا دې ان شاء الله خپل دندې ته ورګرځو خو بیا هم د نور
څه بلې خپل وخت په د خزینه خبري اعلان په اړه څونه دوی ته کاری زمينال ته سخت ده ځکه ولایتو کې لکه څنګه چې تاسو ته خپل شاهد یاستي د اساني کار ته څونه سخت دي کله چې دوی له دندې بیکاره کیږي او له دندې شړل کیږي د یو مشکل لامل نو دا څونه سخت ده تاسو په نظر
بالکل بالکل همداز جناب محترم اورور چې تاسو ته هم معلومه ده ځکه د خبرنگارانو خزینه خبرنگارانو چې د کرنټین لامل بیا هم خپل په وظیفو باندې ستاسو ځینې بیا له پرکور باندې چې ناستې دي زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي یا مثلا د فرنګ ریاست چې باید دې سره لاس ونیسي څو پورې چې خپل پتندو باندې لام جوړونه ګرم وي
بلکې ډېر زیاته من خپل وکسب مننه
بلې
بل اوریدونکو اورو چې څوک دی بلې السلام علیکم
بلې بګوسی ام کار محترم واخان با اعتراض دست خبر نگارا گرفته شه مثلا می مردم دیگه که در اشتما زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن خبر نگارا هم تحت ما هم مشکلات مواجه هستن و ما هم میگه میگیم خود خبر نگارا میگم مونتا نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن
درست.
و نهادهای همی خبر نگاران فقط ما میتونیم اینا می تلاشه خود برمی میتونیم که بعد در و بعد دروازه خوان کمک میشیم
برای اینا درست خانم کریمی بله یک شنونده دیگه رو میشنویم به شما برمیگردیم بله سلام علیکم بله صدای مرا میشنوین بله بفرمایین
بله
بله سلام علیکم بله بفرمایین کی هستین از کجا تماس گرفتین بله صلاح الدین رو بخیر اغلی میربانی و که خبرونی موضوع پر خپل پختنه مطرح کهی بله ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ بله متاسفانه د سلادین رور غږ سم مونږ ته نه راته خایله د بیا اړیکه ونیسي بله خانم کریمی در رابطه با مشکلات مالی رسانه اگر صحبت کنیم در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاهد مشکلات مالی رسانه ها بودیم این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شون و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شوه
بله ما یک بررسی قبل از این بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دوره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن
درست.
که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن
خب.
و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتری داشتن البته تعداد معدودشان و هم تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتری داشتن اما همین رسانه ها و مسئولین رسانه ها نه شاکی بودن از اینکه میگفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها میده عادلانه نیست، یعنی توضیح از این سپردن از این بعد ایراد رسانه هایی که مثلا مطلب اونو رو بیشتر حمایت میکنند اعلانات برشان میتن بر تعداد رسانه ها اصلا نیست نمیتن و یا دلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میتن ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتونیم بر پای خود استاده شو اما دقل بتونیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست داریم دقیقا توازن همین گذاشت بتونیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار و فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 به بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا نمو رسانه هستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز.
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید ازی بودیم که تعداد از رسانه‌ها، تعداد از کشورها حمایت می‌کردند از نشرات برخی رسانه‌ها و با تمویل مالی و یا همکاری‌ها در این بخش که سبب دوام کارشون شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله‌ای که متأسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان را بگیرن. پاسخ از اونها چی بود؟ آیا اونها تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از این در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن، اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بسیار به تماس شدیم مرکز که بتانیم به گفته شما که این همه تو اگر داخل بتانیم کمک ها اجرف کنیم برای خبرنگار ها تخصیص بتیم، اونا وعده می سپارن، وعده می سن، می گن باز دلائل خود را باز می گن، می گن اون شرایطی که در نخواه سالای 2001 تا 2014 اونا بود شرایط قسم دیگه بود، ایده مثلا ما کمک هایی که می کردیم برازی بود که بتانیم همین کنارو گذاری کنیم که بسن زمینه کار و دیگر ها شود.
درست.
وقتی که زمینه کار بسایی چیزه مثلا آقایی بگفت روشن بر پای خارج داد کنن و کار فعالیت کنن و نیده فرنایید که بتونن اعلانات را جذب کنن، خودشان پروژه ها را بگیرن و این کار در لیه ها خیلی بسیار مشکل شده. مثلا پروژه گرفتن پروژه رسن مثلا رو می فهمیم که تبلیغات یا اعلانات می باشه اینا اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار بندن توجه نکردیم به وضعات می گفت توجه نداشتن که بکنن یک واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسانه ها با پای خود استاده شدن.
درست. بله یک شنونده داریم اینا رو می شنویم دوباره با شما برمی گردیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام بیادرسم.
بله اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر.
بله
اسم عبدالقادر از ولایت لغمان با تماس هستین. مشکل ما یز بیادرسم که دمی اولوردو دو سستی تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کم بود او دا می پیجنتو دمی تو ما هیز مرچ مشکل مر را پنا میکنن دیگه.
خب علی مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه به موضوع برنامه ما این نیستن، حتما به رسیدگی میشه ان شاء الله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل مر کاردار نمیکنه با خدا دمی دونی ما میدم پاین بودا بالا بودا با خدا کراچیوانی میکنم کراچیوانی کمال خانه ما بود کل پروفیل.
بله بله عبدالقادر برادر تشکر، موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم، انشاءالله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای از اون صحبت میکنیم. بله شنوندی بعدی را میشنویم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین.
بله
قاری صاحب میربانی، میربانی قاری صاحب سازغا گرازی خبر اون تخیر اغلاست.
تاسو راډیو ته کوم خبري دوم کو تاسو درنې ملمنې ته د تیرشي کوچنی اختر مبارک درته وایم.
ډیر زیاته مننه ژوند دیوسه.
بلې مسلمان صلاح کوم مرز چې لا قرنټین راغلی ټول عالم بازار دی نړۍ ته تکان ورکړی دی، خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت ته هغه ته خو بیخي تکان ورکړی دی. پای دا مرزونه لري کی تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي.
له
یو طرفه قرنټین دی، د بل طرفه بیکاری ده، د بل طرفه دی څاځو دی. تاسو ملمنی سیم دی وویل چې دولت هم کومک نه دی کړی، بین الملمنی هغه هم څه هم کومک نه دی راسره کړی، هغه څه دي چې را کاره شروع شوي دي د هغو پر اقتصاد باندې اغېز کړی، دا کار دا قرنطین نه بیکاري او هغه کسان چې رسنۍ چلوي هغو د دوی سره څه کومک کړی کسان چې رسنۍ چلیي یعنی پردندوی بیکاره دي او رسنۍ چلیي پردند.
بله ډیره مننه خاري صاحب، مننه. من خانم کریمی قاری صاحب پشتون سوال از اونو در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده، چون کارمندان از اونها وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، اونا آیا کمک کردن در این بخش و یا ای هم در حد تعهد بوده؟
نه خیلی، ما با تعداد از خبرنگارای خود که به تماس بودیم گناه
بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم.
بله
اگر موقعیتان را تغییر بدین.
درست شد؟
بله بله درست بفرمایید.
اما بودن سره نگاری که با اون مشکل مواجه شده کم بسیدید اونا می گفتن که صرف نهای رسانهیشان یا مسئولین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی صورت نگرفته، هیچ همدردی نشده، فقط اونا خانه نشین شدن، بچن امتیازات قطع شده.
درست.
بسیار هم اونا نگران بودن، شاکی بودن از این.
بله.
کردیم پرسان کردیم، اونا همین مشکل خود را مطرح کردن. متاسفانه متاسفانه تعداد از رسانه ها به کارمندان خود توجه نکردن.
درست.
اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم همین
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قطع شد. خب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن ما موضوع برنامه را میگم در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین. موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است، مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن. بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه. بله شنونده را میشنویم بعدا باز به خانم کریمی برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
واز سلام برادر خانمی، مشکل مرا گفتم میشنوم.
بله بله عبدالقادر برادر، من موضوع شما را گرفتم چون برنامه هی هفته ما در این موضوع در رابطه به این موضوع نیست، ما به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را. بله چون موضوع برنامه ما یفتی ما این موضوع نیست. بله خانم کریمی را بلند داریم. بله خانم کریمی دوباره خوش آمدیم به برنامه. بله خیر. خب بالای مشکلات صحی میم، این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران، چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه؟
نظر به این که ما بررسی‌های داشتیم و ما شما همگی شاهد هستیم، خبرنگارا صادقانه کارشون را بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن. حتی در رسانه نبوده که برنامه مسجده باشه یا گزارش را که اینا نشر نکرده باشه، اینا کار خود صادقانه انجام میدن. اگر خبرنگارای زن هست، اگر خبرنگارای مرد هست، مشکل اینه منطور با تنظیم همین برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکنن تیم دیگه.
بله.
ما شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنیم.
درست. خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است، اگر لطف کنین کوتاه برام بگین در رابطه با برنامه آینده و که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شون چی برنامه دارین و با کیا صحبت کردین؟ کوتاه اگر بفر لطف کنین.
نو فایده خودتوریم محترم، ما حالا با خانم های خبرنگار در تماس هستیم، ما بیشتر ورکشاپ ها داریم، بیشتر برنامه های آموزشی داریم، حتی کنفرانس ها داریم، اینجا بپایش که در شهر طرف افغانستان در ولایات به مزار داریم که بتانیم چیونه اینا را ما آگاهی داریم و اینا را ترین بتیم، مثلا آموزش بتیم در زم بتانیم اگر کمک های مادی بردیم آگاه ما میشه مثل سابق باره خبرنگار سازه فارغ میشن، اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنیم، برنامه های بیتار بزرگ دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بله.
تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر. بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطینه و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان را در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
له جنگ زره چوي دا څه مې بدې سيګي
په واسيما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا ودوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ